دا مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په دغه ساعت خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان نه په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. زمونږ ونی ز خبرونه روغتیا او درملنه به هم اوري. خو راځئ چړومبې د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلی د دسمبر په شپږم مبادا تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمه پریکړه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي د طالبانو د مشرانو سره دوه ونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه ونه قطر ته سفر کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې 9000 کسان د کووډ 19 ناروغۍ څخه مړ کېدی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې د دسمبر په شپږم مبادا تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمې پریکړې کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم غونډې نه وروسته نوموړي یو خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت د نومبر په 14 په 100 کې د پارلیمان په شریکه غونډه کې 33 قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو ضد عمل دی. نوموړي زیاته کړه الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقي مشین کارول مسترد کړي دي. نو دوی به دا معامله عدالت ته د وړلو لپاره په ګډه پریکړه کوي.
دا قانون چې برقي مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړی او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو.
په پی ڈی ایم کې شامل سیاسي ګوندونو وار له مخه د حکومت ضد احتجاجونه او لاریونونه ترسره کړي. د تحریک مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی نو باید عمران خان د وزیر اعظم چوکۍ پرېږدي او په هیواد کې د بیا انتخاباتو شي. خو الیکشن کمیشن او حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 انتخابات رڼا او سم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړی استازي تامس ویسټ د طالبانو د مشرانو سره د دوه ونیو د ملاقاتونو لپاره روانه ونې قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي دي چې دواړه خواوی به په دوحه کې د افغانستان په اړه د امریکا په مهمو ګټو خبرې کوي. د نوموړي په وینا په دې کې د بشري مرستو او افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او افغانانو لپاره خوندي تک شامل دي چې امریکا ورسره ځانګړي ژمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې 9000 کسان د کووډ 19 ناروغۍ څخه مړ کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو کې د وایرس ځپلو شمېره پورته شوې ده. ډبلیو ایچ او پرون ویلي دي چې د سازمان د اروپایي سیمې په 350 هیوادونو کې وبا تر اوسه د 1.5 میلیونه څخه ډېر کسان وژلي او کېدی شي چې په ژمي کې دغه شمېره 2.2 میلیونه ته پورته شي. په د دې په نتیجه کې د مارچ بخنه غواړم اوریدونکو ډبلیو ایچ او پرون ویلي دي چې د سازمان د اروپایي سیمې په 350 هیوادونو کې وبا تر اوسه د 1.5 میلیونه څخه ډېر کسان ځپلي او کېدی شي چې په ژمي کې دغه شمېره 2.2 میلیونه ته پورته شي. د دې په نتیجه کې د مارچ د لومړۍ نیټې څخه د سیمې د 90 هیوادونو په روغتونونو کې د جدي پاملرنې په یونټونو د لوړ فشار تمه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي سیمه کې روسیا، پخوانی شوروي هیوادونه او ترکیه شامل دي. او د ملګرو ملتونو د ایټمي ادارې مشر د ایراني چارواکو سره په لیدنه کې د دغه هیواد ایټمي تاسیساتو ته د لا زیاتي لاسرسي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې را روانو ونې په ویانا کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د کال 2015 د لوزنامې بیا ژوندي کولو لپاره مذاکرات کیږي. د ایټمي انرژي د ادارې مشر رافیل ګروسی پرون په تهران کې د ایران د ایټمي انرژي د سازمان د مشر محمد اسلامي سره خبرې کړې دي. له ملاقات وروسته په ټلویزیون یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې ګروسی وویل چې له سهاره یې په دغه موضوع ډیر کار کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې ادارې د ایراني حکومت سره د مکالمې د دوام او جوړولو په لټه کې ده. د ګروسی په وینا دواړه خواوې د شفافیت په بنیاد د شریک کار پر مخ وړلو رضا شوي او دا به دوام ولري. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه
خبرن مورد اردن کو رزم گڑم بے موضوع تا و دغد د پاکستان سیاسی وزا د اپوزیشن گوندن اتحاد پاکستان جمہوری غرزنگ مشر مولانا فضل الرحمان ویدی دی چې د دسمبر په شپږم باندې با د تحریک په غونډه کې د حکومت پر ضد په یو کړنلاره باندې خبرې کوي او په دغه اړه باندې با مهمه فیصله کوي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي او بیا دا وایي چې باید په هیواد کې بیا انتخابات وشي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار سراج زهیر راکوي.
په اسلام آباد کې د نومبر په درویشتمه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروسته خبری غونډه کې وویل د نومبر په 18مه حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په 100 غنټو کې د برقی مشین په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون 3 بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مانا ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړ دا طریقې کار ځان دي
دی وی حکومت چکومه طریقه خپل کړي دا د ټکی یو لار ده. دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپلو فیصلو کې خپلواک وي خو حکومت د دې قانون سازي په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په شپږم به د پی ډی ایم سر مشریز غونډه کیږي چې پکې به د حکومت د رانسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابرنوا پختل نو هغه اووی
پی ڈی ایم ته خپل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دی وخت کې د حکومت خلاف سر ډیر زیات لوی مهم نشي چلولې یو داسې انقلابی قدم نشي چتولې چې حکومت د دوی په زور باندې په ختمې دو باندې مجبور شي. دې خپل یو رایام جوړولو کوشش کوي اوس دوی په دې حالاتو نه فائدې چتای او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا دی چې دوی ورسره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دې انتخابات وشي او دې کې د چاته حکومت سپارل شي. هغه غټه وجه دا ده چې دې وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات ډېر زیات خراب دي.
د له غیر چې پی ڈی ایم د حکومت ضد وار لمخې احتجاجونه او جلسې شروع کړي او دریز یې دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي.
سراج زهیر چې استانبول نه راپور راکو اوریدونکو د پیسو د نړیوال ادارې IMF سره د نو شرطونو د منلو وروسته په پاکستان کې د حزب احتلاف ګوندونو او اولس په حکومتي پالیسیو نیمو کې کړي دی ول حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د ګرانې رقمونو لپاره تګلاره جوړ کړي. د خزانه د وزارت چارواکي وایي چې د IMF سره نوې شرطونه منل شوې دي چې در مخه به هر میاشت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 100 روپو اضافه کیږي. نور تفصیل په خبره غلام غوث راکړي.
د خزانه د وفاقي وزارت لخوا د نومبر په 3مه نیټه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه IMF به پاکستان ته د 1 ارب ډالرو نوې پور ورکوي او حکومت به په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو د 1 لیټر په نرخ د پېټرولیم لیوي په نوم په اضافي ټیکس کې هر میاش 100 روپۍ اضافه کوي. سٹیٹ بینک به خپلواک کوي او د ټیکسونو راټولولو هدف به نور هم زیاتوي. د IMF نوي شرطونو ته په کتو سره د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي په خوا به هم چې کله د پیسو د نړیوالې ادارې سره معاملات توې کیدل نو دا ډول شرطونه به ورسره منل کیدل خو موجوده حکومت ورسره د خپلو ځینو ناسمو پالیسیو او نړیوال مالی صورتحال په وجه نور هم سخت شرطونه منلي دي.
ٹیکس ریٹ سیوا کول دی ٹیکس نیٹ باندې کار کول دی دا ټول شرایط همیشه لپاره انرژي پرایسز خاص کې د بجلی او د ګیس نرخونو کې اضافه دا ټول شرایط همیشه لپاره ایمیک تر طرفه ټیکلم پاکستان ته کې جاوستن دا کو دی شي وی دي او یو پر یو حکومت ته په دغه پریشر د وژنا دیو د ایم ایف او ډیر هارش کنډیشن سره دی لري پکیج اغسته دی ډیمانډ منیجمنت پالیسی چې حکومت خپل دنه په هغه کې هم ډیر ډیر ریسټریکشن دی دریم نمبر په کې بیدار چې انټرنیشنل مارکیټ کې د کووډ 19 چې کله دنیا ریکوري طرف روانه ده نو دا غي سره انرژي پرایسز خاص کر د پټرول قیمتونه سیوا شو دا ټول خبرې راځي شو
د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین په اسلام آباد کې د نومبر په 28مه نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د آی ایم ایف نوی شرطونه منلې شوې دي او د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو به هر میاشت په اضافي ټیکس کې اضافه کیږي
اور اس کے تحت جو چھٹا ریویو ہے
اقتصادی حالت ته په شپږم ځل د بیا کتنې وروسته آی ایم ایف پاکستان ته یو ارب ډالر ورکوي او ضربه دغه نوې پور درې اربه ډالرو ته ورسی د دې پروګرام لاندې به په سیل ټیکس کې اصلاحات راولو وپاخي بجټ کې به بدلون کوو او پېټرولیم لیوی به هر میاش سلور روپۍ زیاتوو چې دا اضافه دیرش روپو ته ورسوو خو لس وایي په تیرو دریو کلونو کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې زغمل یې د دوی د وسنه بهر شوې دي په بردیر او شیری دره کې د سکول یو استاد بختیار زمین په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
2018 کې پرسکه په مومن د دکاندار قرضه 20000 و نو دا قرضه اوس رسیدل نه 1,20,000 ځکه چې ګرانی دومره ده چې یوه لکه په ټینګ 2530 روپۍ اوس په 1500 سره بارې دي ټیک دی کم کې چې هم د 1200 روپۍ میناوي دو نو هغه چې هغه
په پیښور کې د زاهد الله په نوم د وریجو او نورو خوراکي شیانو یو خرڅونکی وایي حکومت د نور د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي څخه ډډه وکړي ځکه چې د وړاندې نه د پېټرولو او ډیزلو نرخونه د یو لیټر په حساب 150 روپو ته رسیدلي دي او هم په دغه وجه د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوې دي
دا سمونږ وریجو واخلو وریجو چې کم دی وریجو کې په دې میاش کې زر او 1500 روپے من کې فرق راو دا سه غوړی واخلو 300 روپے کیلو یو نیم چکن کیلو زیات شو پټرول مخکې د ګاډي کرایا و 6000 روپے د پنجاب نمبر اتلا اوس د ګاډي کرایا شو 3000 روپے
د حزب اختلاف غوندونه د هیواد د اقتصادي او مالی صورتحال لپاره د حکومت پالیسي ناکامه ګڼي خو حکومتي چارواکي وایي د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه هیواد اوس مهال د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی
د پاکستان اقتصادي ستونزې په دغه اړه باندې د غلام غوث راپور مونږ اورېده او اوس هم د پاکستان د سیاسي موضوعاتو سره تړلې یو بلې موضوع ته راځو د نومبر په 20مه یوې امریکایي ویبپاڼې فیکټ فوکس په راپور کې پاکستانی خبریال احمد نورانی داوا کړی چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس میا صاحب نثار په یو آډیو ریکارډینګ کې د چاپ وینا د 2013 کال د عامو ټاکرو نه مخکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د ضمانت نه ورکول حکم کړی وو صاحب نثار حکومتي چارواکو د آډیو ریکارډینګ جالی بللې خو پوښتنه دا ده چې آیا د آډیو ریکارډینګ څه قانوني ارزښت لري او کنه او د دې په بنیاد شریف خاندان ته ورکړل شوی سزاګانې منسوخ کیدی شي کنه دغه پوښتنو د جواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر راپور او
د پاکستان قانوني پوهان په دې اندي چې د هغه هیواد د ستر عدالت د پخوانی مشر میا صاحب نثار رابرسیره شوی صوتي پیغام لرونکي آډیو تر هغې څه قانوني ارزښت نه لري تر څو چې کره کتنه نوي شوی د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 20مه دا آډیو ریکارډینګ په خپل یو راپور کې خپور کړی راپور کې د یو غټ پاړه داوا شوی چې دا د پخوانی چیف جسټس میا صاحب نثار دی چې یو بل ناپیژندل شوي کس سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه خبرې کوي په راپور کې د بل کس پیژندګلوي نه ده پړاګه شوې او نه دا ویل شوی چې دا خبرې چا او کله ریکارډ کړي خو فیکټ فوکس ویبپاڼې په خپل راپور کې داوا کړي چې دا آډیو ریکارډینګ ورته دوه میاشتې مخکې ترلاسه شوی د نومبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ بار پخوانی مرستیال مشر عابد ساقی وویل چې د دې آډیو ریکارډینګ عدالتي ارزښت تر هغې نشته تر کومه چې د دې کره کتنه د عدالتي معیار مطابق نیوي شوی
کورټ ویلی اوس وخت تک ته نه رہتا کې پرو نه هو کې صحیح تر هغه پورې په عدالت کې د دې هیڅ حیثیت نشته تر کومه چې دا ثابت شوی نه وي چې دا صحیح دی که غلط دی. د ډیجیټل ثبوتونو په اړه د معاینې مشخص معیارونه دي چې په 2019 زیږیز کال کې سپریم کورټ د جج ارشد ملک او اشتیاق مرزا د مقدمې پر مهال وضع کړي دي. په دغه معیارونو کې دا ثابتول دي چې دا ریکارډینګ چا کړی دی، په کومو آلاتو یې کړی دی او کوم ځای کې شوی دی. دا هر څه که ثابت شول نو بیا به هله د دې څه قانوني ارزښت وي.
د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس میا ثاقب نثار دا آڈیو ریکارڈنگ جعلی بللے او دا یې رد کړی چې ګوندې هغه د چا سره د نواز شریف او د هغه د لور د سزا پاړه خبرې کړي. خو د نواز شریف د سزا پاړه د دې مخکې هم د احتساب د یو عدالت قاضی ارشد ملک او بیا د جج شوکت صدیقی لخوا دا خبره شوې وه چې په هغه هیواد کې څه قوتونه په عدالتي نظام کې مداخلت کوي. د هغو څرګندونو نه پس هم څه عدالتي یا قانوني کاروایي ونه شوه. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ به هم بغیر د څه منطقي انجام ته د رسیدو نه مخکې له پامه وغورځول شي؟ په ځواب کې د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وایي
کم حد ته ورسېدی نو دا خو اوس بنیادي عوامي ولسي اعتماد په دې نظام باندې د ختمېدو خبره ده. که د یو ملک چیف جسټس مطالب دا الزام لګي او هغه یو ځل نه بار بار دا الزام لگے دل ہے شوکت صدیقی پا کیس کے دا دین مخ کے دا ارشد ملک چکم دا اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ ججو داری پا صورت کے بیا دا دین پس واقعات تا سو گورا جس پایسا سے باندے بس طریقہ باندے حملے ہو شوئے نو دیکھو بنیادی طور پا ملک چکم دا آئینی نظام دے اگا یو قسم لا دخپول آن دے کول لی نو پا دے حوالا خو جوڈیشری دا پاکستان جوڈیشری تاریخی طور دا دے رول چرتم خان نہ دے پاتے قابل فخر بالکل نہ دے پاتے دا پخوان پورے چې د فوجی اسٹیبلشمنٹ سره عدلیه همیشه د یو بی ټیم کردار ادا کړی دی. څومره چې غیر آئینی اقدامات شوي دي، څومره مقشلاګانې لګېدلې دي، په دې ټول اقدامات چې کوم دي نو هغه اول هم زموږ د عدلیه ویلیډیټ کړي دي، هغې ته قانوني شکل ورکړی دی. دا زموږ په دې حاضر عدلیه باندې چې کوم ناست زموږ جان صاحبان دي بالا عدلیه کې، هغوی ته پکار دا دی
د نومبر په 15 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل د گلګت بلتستان د پخوانی چیف جج رانا شمیم یو لاسلیک شوی حلفنامې په بنیاد جوړ شوی راپور کې ویلي ول چې ثاقب نثار د خپل کاري مودې پر مهال د هغه مخکې یو چاته د 2013 میلادي کال د عامو ټاکنو نه مخکې د نواز شریف د ضمانت نه منظورولو ویلي ول. میا ثاقب نثار دا تور هم رد کړی دا چې آیا د دې آډیو ریکارډینګ د کره خطو نه پس نواز شریف، مریم نواز شریف او کیپټن صفدر ته ورکړل شوې صداګانې کله دم کېدای شي. په اړه د بلوچستان های کورټ وکیل منیر کاکړ وایي چې که خپلواکه عدالتونه دا قضیه په ساینسي بنیادونو وګوري نو ممکنه ده د شریف خاندان ټولې صداګانې منسوخ شي.
که چیرې دا دغه انویسټیګیشن وسی او د ثاقب نثار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې یو رښتیا یې او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لیټ کېدلی سي چې دا یو کنسپایرسي تیوري و، د هغه خلاف دا یو کنسپایرسي سوی و بالکل. و هغو ته نواز شریف ته زما په نظر باندې که عدالتونه آزاد عدالتونه و دې ته بالکل نواز شریف او مریم نواز ته چې دی هغه انصاف ورکولی سي.
د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر او اټارنی جنرل افتخار ګیلانی د نومبر په 23 مشال ریډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې که د کره کتنې نه پس دا آډیو ریکارډینګ د میا ثاقب نثار غږ ثابت شي نو دا کړنه د غدارۍ په زمره کې راځي او د هغه پر ضد د آئین د 6 مادې لاندې کاروایي کېدای شي. د نومبر په 6 د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي ول چې د ملک عدالتونه آزاد دي او هغوی د چا په حکم خوښي پرېکړې نه کوي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او یو شمیر حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډینګ جعلي او د شریف خاندان لخوا د ملک د عدلیې او نورو ادارو پر ضد سازش بللی.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال راډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
مشال رود غوږی اوریدون کو سترزو بل راپورتا د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وای چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لا درکه کولو مخنیوي وکړي. د اداره په خپل ورستی راپور کې ویل دي چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 کال راهیسې په مسلسله توګه په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کارکونکي سیاسي فعالان زده کوونکي او خبریالان په نخښه کې چې پکې د سلګونو لادرکه کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. بلخوا د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی، وایي چې په زور د خلکو لادرکه کول د یو جرم بللو لپاره قانوني مسوده هم منظور کړې ده. په دغه اړه باندې زموږ د همکار انیس اجمل راپور اورو چې د یو لادرکه کس د مور د خبرو سره پیلېږي.
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بی بی دی. د هغې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوي وو، چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بی بی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو د هغې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال پې تشدد شوی چې له وجې یوه سترګه خرابه شوې او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بی بی دا خبرې لاغرست وکړې چې د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دې بند کړي. د ادارې د نومبر په 12 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورټ خپور کړ. د بخنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورټ کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېریدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوې دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی، وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوې. هغه زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په کیدخانه بدل شي.
بس دا څه شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې بس دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ما ته درې څلور ورځې بعد ما ته معلوم شو کې هغه اس چتم نه دي نو اسخر چې دي هغه کرنل ریټایرډ و کنه. نو هغه ډېر خپل تعلقات په پرویز مشرف پرزیدنت سره بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم. هغه ته مې ریکوست کوم، هغه هم ډېر زیات ریکوستونه کړي دي هر طرف نه، بیا ځان نه امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسي پروټیست بیا سٹارٹ کری وہ اس کو منصرا 3800 کسانو کیسز رجسٹرڈ شوی دی.
د بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه یې لادرکه دي او د کورنۍ غړي تر ذهني فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بی بی او امنا جنجوا په څیر یو شمیر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې د هغې د یو ورور او د تره زوی مړی د هغې تر غیبېدلو وروسته اومندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې له پیښې وروسته یې بیا دوه وروڼه اوچت کړل شو خو هغې اوس خوشی شوي دي. زما ورور رضوان کمبرانی او د تره زوی حزب الله د 2006 کال د فروری پر 14 ورک شول. دوی 14 میاشتې ورک وو. زموږ په کور کې یوازې زما بوډا پلار پاتې وو ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمرانی او زما د تره زوی غزین کمرانی هم له دې وړاندې لادرکه کړل شوي وو چې وروسته یې مړی موږ ته راورسېده. دا وخت زموږ لپاره ډېر سخت وو خو وروسته زه راووتم، مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما وروڼه رضوان او حزب الله خوشی شول. په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 35,000 کسان غیب کړل شوي دي. دغه سې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مې په 3 په خپل کلنی رپورټ کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2006 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پښتونخوا رک شوي چې شمیره یې 2,972 ده. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي، مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تن د کیس راتلو وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي، خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې عقله باندې زموږ عدالتونه هم کم چداری عینی اختیارات تھے داغا نے استعمال دا 2021 تھے د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس د کزمو په یکوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پېښانې کیږي. اور پېښه کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کې چیرې دا کستا او سرشتو کو نشته، هغه صرف جواب ورکړي. نو پدې کې موږ کال تیر شو سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ما تختی او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د رکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 4,822 هواري کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو سرزو د خیبر لری پرتو سیمو لوی شلمان او کم شلمان تا چرته ځای خلک وای چې د صحت په وړو مرکزونو کې سہولتونه نشته او ناروغان مجبور دي چې لنډی کوتل او پیښور ته د درملنې لپاره لاړ شي. بلخوا د سیمې چارواکي وای چې دوی په شلمان کې د یو کیټګری سی روغتون جوړولو تابع کړی ده او چې دا اسپیټال جوړ شي نو ورسره به د خلکو ستونزې هم هواري شي. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر لوی شلمان او کم شلمان وګړي وای چې هلته د صحت سہولتونو نه محروم دي. دوی وای د صحت وارد مرکزونه شته خو ډاکټران پکې نشته او سرکاري دوایان هم چاته نه ملاويږي. دوی خپل ناروغان د علاج لپاره لنډ کوتل او پیښور روغتونونو ته وړي. د لوی شلمان یو فعال بخملی شاه مشال ریډیو ته وای
دلته یو اسپیټال دی چې په نامه اسپیټال دیږي، نه پکې ډاکټران شته نه پکې دوی خو سوال نه پیدا کیږي. یو الیچوین پکې نشته، صرف او دایی پکې ده. اور سره چې کوم غټ ډاکټران دي ام بی بی ایس ډاکټران وي هغه نه وي، چې چا وي هغه باسره باس کسان وي هغه خپل ترانسفر کوي یا خپل نامه صرف په شلمان باندې چلوي او نور خپل ډیوټي او سیول کلینیکونه په پیښور کې په لنډ کوتل کې کوي.
د کم شلمان یو تن باسط خان هم را سره خپل مشکلات صدا سے شریک کړل.
زمونږ په کم شلمان او پلانګ درې د پاره چې کوم یو هسپتال دی بیچو په هغه کې خو بالکل سټاف فی نه مونږ سره نه پکې لیډیز ډاکټر او نه پکې چې کنو ډیلیوري سیستم شته. د بال بچ کې سم چې کنه هیڅ سہولیات نشته پکې، ایمرجنسی د پاره پکې هیڅ سہولیات نشته. که ان کیس یو کس ایکسیډنٹ وکړي نو ایمرجنسی د پاره دوی سره نه هغه آلات شته. نو دې وجه چې زمونږ خلکو ته ډیر زیات تکلیف نه وي.
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وایي چې په لوی شلمان کې به یو کیټګری سی روغتون جوړیږي او په دې کې به هر ډول سہولت موجود وي او داغه سیمه خلکو د صحت ستونزې بور سره هوار شي.
په لوی شرمن کې یو ډیسپنسری دی، هغه سره جوخته زیو تر غټ هسپتال کټګری سی وي. انډر کنستراکشن دی، هغه ته سی ان ډبلیو وکړ به کوي او سو هیلث ډپارټمنټ به حواله کوي کنه. او ان شاء الله دا کله هغه ته حواله شي او فل استابلیش شي او دې ته ټول ډاکټران پکې راځي او نرسان پکې راځي. ټول لیبر روم هغه ته جوړ کړی دی، ډېر غټ هسپتال جوړ کړی. ما په خپل هم ویزیټ کړی دی او هغه بس لګیا دی ان شاء الله یو دوه درې میاشتې او دې
مطابق په لوی شلمان کې سباندې 80,000 وګړي ژوند کوي او په کم شلمان کې سباندې 50,000 وګړي آباد دي. لوی شلمان او کم شلمان د لنډ کوتل بازار نه په خوښه 40 کیلومتره فاصله باندې افغان پولی ته څیرمه پراته کلی دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوریدونکو د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنیمې بجې کېدونکې دي. د وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو رستور ته زموږ ونیز خبرونه روغتیا او درمل نه وړاندې کوو. د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې د دسمبر په شپږمه بعد تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکرولو لپاره مهمې پریکړې کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نه وروسته نوموړي یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت د نومبر په 18مه په یو څو ګنټو کې د پارلیمان په شریکه غونډه کې 33 قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو ضد عمل دی. د افغانستان لپاره د امریکا د بارو چارو وزارت ځانګړی استازی تامس ویسټ د طالبانو د مشرانو سره د دوو ونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه ونی قطر ته سفر کوي. د وزارت بیان نیټ پرایس پرون ویل چې دواړه خواوې به په دوحه کې د افغانستان په اړه زموږ په مهمو ګټو خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې نور 70,000 کسان د کووډ-19 ناروغۍ څخه مړه کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو کې د وایرس ځپلو شمېره پورته شوې ده. ډبلیو ایچ او پرون وویل چې د سازمان د اروپایي سیمې په 53 هیوادونو کې وبا تر اوسه د 1.5 میلیون څخه ډېر کسان وژلي او کېدی شي چې په ژمي کې دغه شمېره 2.2 میلیون ته پورته شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره 100 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. دا سرمشریزه بعد د دسمبر له 9 تر 10 نیټې د ویډیو لینک له لارې ترسره کیږي. پرون د بارنو چارو وزارت په ویپاڼه په خپور شوي نوملړ کې غونډې ته امریکا غربي اتحادیان رابلل شوي خو چین او روسیا پکې نه دي شامل. او د ملګرو ملتونو د ایټمي ادارې مشر د ایراني چارواکو سره په لیدنه کې د دغه هیواد ایټمي تاسیساتو ته د لا زیاتې لاسرسي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانو ونې په ویانا کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د کال 2015 د لوزنامې بیا ژوندي کولو لپاره مذاکرات کیږي. اوریدونکو دا د وخت مهم خبرونه. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې روغتیا او درملنه. د خبرونه تاسو لپاره احمد الله وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په پاکستان کې د نومبر 15 راهسې د شری او روبیلا ناروغیو واکسین لګولو کمپاین پیل شوی کم چې بعد نومبر تر 28 جاری وي. نو خلک کولی شي چې په نږدې مرکزونو کې خپل ماشومانو ته د شری او روبیلا ویډیا واکسین ولګوي. په نننۍ خبرونه کې د شری او روبیلا ناروغیو او د دې د واکسینو په اړه خبرې کوو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشورې ترې هم اخستی شي. ډاکټر صاحب پروګرام کې درته سلیمه شي وایو.
السلام علیکم. ډېر مننه.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب په پاکستان کې چې د شری او روبیلا واکسینو ورکولو کم کمپاین روان دی، نو اول خو راته د دواړو ناروغیو په اړه ووایي. نزمنګ اوریدونکو ته چې دا دواړه ناروغۍ دي څه شي؟
شری یا میزلز او روبیلا یا سره مخه. پښتو کې دته سره مخه وایي.
صحیح.
دا دواړه د شری قسمونه دي. یو ته موږ شری وایو، بل د سره مخه وایو. دا د مختلف وایرس دي. د روبیلا خپل دي او د شری والا خپل وایرس دي. دا چې کله د انسان بدن ته داخل شي نو انسان په مخ باندې سره سره یا ګلابي رنگ نره نره دانه راښکار شي په اول ورځ، او بیا دا سینې ته او لمز یعنی سونه چې د ولینه تر خپو ابتدا پورې چې کوم بدن د لمز دی ته موږ وایو، بیا دې ته خوارش. روبیلا کې تبا معمولی وي او شری کې تبا لږه زیاته وي. یو خو دا فرق دی.
صحیح.
روبیلا چې دی دې کې د غوږونو شاته چې کوم لمف نوډس دي یا غدودونه دي دا اوپړسیږي اکثر. شری کې دا صورت نه پیدا کیږي. دواړه کله علاج پاتې شي نو مرګونی دي. علاج یې څه دی؟ علاج دا دی چې موږ خپل بچی او حامل زنانه دي ته ویکسین ورکړو. ویکسینیټډ شي دي ته ویکسین وشي نو دا عمر لپاره د داسې قسم جراثیمو د حملې نه بچ شي. د سرې مخې چې کوم وایرس دی د سره کله چې بیا نور موکشناس وایرسونه بدن ته داخل شي نو هغه کامپیر یا مونږ ورته دلته پېښور علاقه کې کامپیر وایو او د مرۍ یو طرف د غوږ د لاندې پورې ټول اوپړسیږي، یعنی د غوږ د لاندینۍ سې نه دا مرۍ او د زنې تر سیسې پورې دا مخ دا اوپړسیږي. خو روبیلا چې کله ماشوم ته یا سړي ته اوشي نو دغه جراثیم ورته مکمل اوشي، هغې هم پکې خپل کار شروع کړي. د دې قبله په پاکستان کې چونکې تاسو ته پته ده چې ځوانه آبادي چې ده دا ډېره زیاته ده، دې وخت کې مونږ سره تقریبا 9 کروڑ یا 9 میلیونه ځوانان دي یا ماشومان دي. سره مخه چې ده دا عموما نو زیاده ماشومانو ته نه کېږي، دا د 14 کلنۍ نه شروع کېږي او 30 کلنۍ عمر پورې دا انسان باندې حمله ور کېږي.
سره مخه چې ده
سره مخه روبیلا چې
روبیلا بالکل
اوس څنګه د دې موږ سره علاج پښتنه وایرس دی، خو د دې موږ سره ویکسین شته دی د ایم ایم آر په نوم باندې. دا ویکسین چې وشي نو دا ممپس یا کمپیوټ یا بغودی چې ورته وایي د هغې میزلز د شری او آر چې دی روبیلا د دې درې واړو وایرسونو خلاف دا په بدن کې تر ژونده پورې مدافعت پیدا کی.
مطلب دا یو ځل لګول پکار دی،
یو ځل لګول پکار دی. اوس چونکې مونږ دا خبره وکړه چې دا نوزائیده ماشومانو ته نه کیږي یا 14 کلنو ماشومانو کې عموما دا نه کیږي، نو هغې کې دا کېدی شي، خو د هغې وجوهات چې دا چې کله مونږ وجوهات بیانو نو بیا به پې خلک پوه شي. په خپله دې ته دا وایرس د هوا نه نه منتقل کیږي، هوا نه چې کوم منتقل کیږي نو دا د 14 کلنۍ نه 30 کلنو پورې چې کوم عمرونه دي په دې کې کیږي. په یو کور کې کلی کې یو ماشوم ته روبیلا اوشوله نو دا هغه د انګي یا سنیزنګ سره دا هغه د خولې چې کوم لوابونه دي یا د پوزې چې کوم لوابونه را خارج کیږي یا داسې مریض سره بغیر د مور نه د نورو خلکو لګیدل یا لاس لګول، لاس وروړل، ښکلول، غیږه کول، کلارول، دا اشینه چې ده دا بیا نورو ماشومانو ته دغه مرض منتقل کی. یا دا کم نری نری دنه چې کم په مریض باندې وي کدا مات شي نو دای کې چې کم نو وینوای کې دا جراثیم پراته وي. او فرض کې عموما زمونږ په کورونو کې دا وي چې یو ماشوم دی فرض کې دا یو نیم کال دی یا دا یو کال دی یا دا دوه کالو دی، نو مور یې داغه نه مشر رور خور چې جاغه شپکلن وکلن اته کلنی اغه دا ورپغی کې چې دا لوبوا، نو که هغه ماشوم کې دا مسله وي نو بیا به دې بل ماشوم ته چې کم لګولې دی نسبتا نو بیا به دې په روبیلا باندې ککړ کیږي. دې کې ټول نه زیاته خطره چې دا زنانه وته ده چې حامل خویندې چې دي دې فوري توګه باندې ویکسین ولګي کني نو د مور نه چې کله بیا بچی ته دا منتقل کیږي نو دا هغې نتیجې چې دي هغه په هیڅ صورت باندې ښې نه دي. هغې کې د ماشوم چې کوم کنجنیټل یا ساخت چې کوم قدرتي جوړیږي نو هغه خرابېدای شي، سترګې ړندې پیدا کېدای شي، غوږ کوڼ پیدا کېدای شي او ذهني پستی یا انټلیکچوئل د زده کړې چې کوم د مازغو ایسي هغه کیفیت چې دي هغه خراب شي او بیا دا ماشوم چې دی زده کړه نشي کولی یا کوڼ پاتې شي یا ړوند پاتې شي او کله چې دی کوڼ وي نو د کوڼ سره به بیا دی ګونګم شي، په ژبه به هم ګونګ شي. دغسې د باندې د پولیو حمله هم ډېره په اسانه کېدای شي او د هغې نه علاوه عمده جراثیم کولی هم شي چې دا ماشوم پرکوټ کی مایوب کی.
ډاکټر صاحب تاسو چې دا کمی خبرې وکړې اوس دې کې یو څو پوښتنې راپورته کیږي، لکه دا واکسین چې کم کمپاین روان دی دا د 9 میاشتو نه واخله تر د 15 کالو پورې دی، تاسو دا د 14 تر 20 کالو پورې دا چې کم سره مخه یا روبیلا چې کم دی دا کیږي، نو ولې دا کمپاین بیا د 15 کالو نه تر 20 کالو پورې عمر لرونکي کسان چې دي هغه ته ولې واکسین نه کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه موکه. یو ما شروع کولی چې زمونږ آبادی چې ده د کې 9 میلیون چې دي دا ځوانان دي
بالکل،
او تقریبا عمده عمر خلک چې دي نو دا او ډېر عمر یا نیمګړی عمر کې دي لکه د 150 کالو تر منځ دي. اوس مسله څه ده چې هغه شیکسپیر یو انګریز دغه ناول نگارو هغه دا ویل چې چایلډ از دی فادر آف دی مین، ماشوم چې دی دا د سړي پلار دی. نو زمونږ د حکومتونو زیاته توجه دا په ماشوم باندې وي، ځکه چې موږ سره خو د ژوند هغه مقدار نه دی پاتې کوم چې یو ماشوم سره دی. نو او بل هیوادونه یا قومونه چې دی نو دا په بچو او په ځوانانو باندې دا ګټل کیږي او ساتل کیږي، نو لامحاله زیاته توجه به دغلته وي. بل د ماشومانو دومره علم او پوهه نه وي چې هغه د دې نه ځان وساتي، یا انګی راځي مخ ته کپڑا یا لاس ونیسي، یا بل څوک ناپویه سړی یا ښځه انګی کوي یا ځای په ځای تو کی یا پوزه صفا کوي. دا ماشومان چې دی دا چونکه نازکي نو دې باندې حمله زره کیږي. د کسې زمون خلک پوزه صفا کی او بیا لاس پرې نه مینځي، تشناب ته لاړ شي نو لاس عام ساده اوبو سره وینځي. دغه سے ډیر تاسو وینئ کنه چې مونږ کې معاشرتی خامیانې ډیر زیاتې دي. دا هغه مقابل کې بیا چې کله دا داسې ماشومان دا هغه په ضد کې راځي، هغه سره انټریکشنز کیږي، لاس ملاونه، خپلول، غاړې وستل، لکه خلک بچانو سره مینه کوي، خپل بچانو سره، نو دا ماشومان بیا د هغې نه ککړ کیږي. مونږ چې کوم زنانه والا خبره کوو نو زنانه تم دا ویکسین کیږي، خو امفسایز یعنی زیات تاکید او زور چې دی نو دا زمونږ په وړو باندې دی چې زمونږ راتلونکي نسلونه خراب نه شي، ځکه که دا مونږ ونه کړو نو دا ماشومان بالفرض چې کوم 90 میلیون په پاکستان کې دي او دا وبا خوره شي دی نه او دی کې 1 میلیون هم ړانده شي، کاڼه شي یا ګونګ شي، نو تاسو ته پته ده چې دا 1 میلیون مخصوص خلک سپیشل پرسنز یا که ساده پښتو کې ووایو معیوب خلک په یو معاشره کې د دې ساتل او د دې روزنه کول دا بیا ډیر ګران کار.
بالکل. نو
ډاکټر صاحب موږ ماشومانو ته خصوصي توجه ورکو، انتهایی محفوظ دي، هیڅ لکه داسې دغه پکې نشته دی. دا امکان شته دی چې لس لکه کسانو ته ویکسین ولګیږي او یو کس ته هغه عکس العمل وښيي. نو په لس لکو کې د یو چې کوم تناسب دی یا فیصد دی دا هغه اوړو کې مال ګنم کم دی کنه، د نشت برابر دی.
بالکل.
نو په کار دادا چې زمون خلک په ډاډه زړه نزدیکترین د صحت چې کوم مراکز دي کوم چې دا ویکسینونه شروع دي دا خپل بچیان او حامله خزی یا که حامله نوی چې کومې ودولو ته تیاری وي پیغلې خزی وي نو دي ته دا بالخصوص کې زنانه یا نسائی آبادی چې دا ډېر محفوظ ساتل پکار دي د دې روبېلنه، ځکه چې د تخلیق مرکز چې دی دا خزوي او هغه کبیا دا هغه چې کوم اولاد په نس کې د دې جراثیمو نه ککړ شي، کای کې فرض کې دا جراثیم موجود وي نو هغه ماشومان بیا معیوبه پیدا کیږي، هغه زده کړه نشي کولی او دا هم د هغه قوم هغه کور هغه معاشري او ملت لپاره ډیر نقصان دی عمل دی.
صحیح. لکه ډاکټر صاحب مطلب هغه زنانه چې ماشوم په نس باندې په کار دی چې هغه هم دا ویکسین وکړي هغه د پاره خدي، ځکه چې دغه ماشوم او بل دغه شان پیغلې زنانه چې ودونه کیږي هغه د پاره هم ضرور دي چې دا واکسین وکړي.
بالکل. یا چې کومې مثال د 15 کالو یا 16 کالو بچیان دي زمونږ په کورونو کې او نو دا ټولې ویکسینیټ کول پکار دي، ځکه چې دا 3-4-5 کاله پس به دا ټولې بیا ودیږي هم.
بالکل.
او لویو بندو کې چونکه زمونږ ایمیونیټی وي او عموماً چې کله مونږ ته دا مریضان راځي د لاولاده چې اولاد نه کیږي، واده 3-4 کاله تیر شي بیا اولاد نه کیږي، نو په ښځو کې چې کله مونږ وګورو نو هغه کې دا جراثیم بیا موجود وي، آی کی یا روبیلا موجود وي یا دا ممس موجود وي یا دی په وړوکوالي کې تیر کړي او دا کسې بغیر ویکسینه پاتې شوي وي نو په بدن کې وي پیسو یا مړ حالت کې، نو دغه بنده ته خوش نه وي. خو د مور په نس کې چې کله د یو خلیې نه ابتدا کیږي د انساني ژوند نو هغه بیا د دې په ضد، ځکه چې خو یو خلیې دا کنه پوره بدن نه، هغه ډیر پاسانه هغه آر این اے یا ریبو نیوکلیک اسید چې دی هغه کې نه نوزي او دغه سه ماشوم چې دی دا معیوب پیدا شي، نو دا هغه زحمت دا دی چې مورم نه همیشت زحمت نه تیر شي. بیا چې ماشوم پیدا شي نو عموماً هغه د دې سره ککړ وي، هغه بیا ژوند نشي کولی، که ژوندې پاتې شي نو په کټ پاتې شي یا ګونګ چاړه پاتې شي یا الله دینه کې ړوند پاتې شي یا د زده کړې د کور او نزی خپل د پلار مور او خپل نوم بیان پیژني.
صحیح،
یو انساني شکل کې یو غټ تکلیف په معاشره کې موجود شي.
صحیح، لکه اکثر دا موږ ګورو چې اکثر دا زنانه چې کوم ودونه شوی او ماشومان دغه شان چې کېږي نو هغه وایي چې ستاغه وینې جراثیم لري، نو هغه مطلب هم دا روبیلا دغه دی چې لکه په هغې وجه ماشوم یا روغ نه پیدا کیږي یا لکه مړ شي، مطلب یا پکې دا مختلف تاسو چې څنګه ویل مایوب پیدا کیږي، نو هغه دغه روبیلا اصل کې دغه یو بیماری ده.
بالکل، دا روبیلا، ممپس او میزلز د دې وجه نه کیږي.
صحیح. او ډاکټر صاحب یو پوښتنه بل دا لرم، لکه تاسو چې ویل چې په شری کې خو موږ دا ورېدلې چې ماشوم باندې هغه وړې وړې دانې چې کمی، نو په روبیلا کې هم دغه علامات دي؟
بالکل، بین هی د دې علامات دانې دا یو شان دي، فرق د دواړو سره دی. شری چې دی نو دا مریض وجنی، روبیلا کې د مرګ امکان ډیر کم دی. که یو ماشوم فرض کیا د روبیلا په ضد راغلو نو هغه دا کېدی شي که دا هلک وي که جینه وي چې بیا په مستقبل کې دا شنډ وي او د بچو پیدا کولو اهل پاتې نشي. دویم دا ده چې په دې دورانیه کې که صحیح طریقې سره علاج نشي، اوس به دا اورېدونکي بیا وایي چې ډاکټر صاحب وختي ویل چې علاج یې نشته دی او علاج نشي، دا څه خبره ده؟ علاج یې نشته دی چې موږ یې ټیک کوو. علاج به ځکه کوو چې دې سره لکه ما ویل چې د روبیلا جراثیم را ننوتو نو دې سره د ممپس جراثیم تم لار ملو شوله او د میزل چې کوم جراثیم دی هغې تم لار ملو شوله. دغسې نر چې کوم موقه پرست بکټیریاوې وي لکه د نمونیا والا یا د زیړي وایرسونه یا د ټی بي وایرسونه، نو دا په دې ماشوم باندې یا مریض باندې ډېر زر دی هم حمله شروع کی او ډېر یو کړکیچن صورت پیدا شي. نو علاج موږ دغه کوو چې دا باقي شینه یا باقي جراثیمونه هغه ماشوم یا بیمار چې دی هغه بچو ساتو او علامتی توګه باندې دته چې کوم تبه ده، مرای کې سوزش دی، سر کې درد دی، بے خوبی ده، استفراقی کیفیت پیدا کیږي، انوریکسیا یا لوګه نه وي، په مصنوعي توګه باندې ورته خوراک ورکول، په بدن کې د اوبو مقدار پوره ساتل، دا علاج موږ کوو چې ماشوم د مایوبۍ نه بچ.
ډاکټر صاحب دا یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه راغلی دی، همدې حوالې سره یو پوښتنه کول غواړي. ورزو رحیل، السلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد راجان صاحب، تا ته او ډاکټر محمد عرفان الله ته او د مشال ریډیو هم کډونکو ته ډېر سلامونه دي. نن نن چرو جوړ او خوشاله
وي. وعلیکم السلام، څو خبرې کوي د کم زینو څو پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
مننه احمد الله جان صاحب، بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان نه. ډاکټر محمد عرفان الله نه مې دا ته پوښتنه چې اول په ورځ مونږ سکول ته دا ویکسینیټر ولا راغلی وو، دا یو ټیم راغلی وو، یا په هغه کې ماته دا ویکسین ولا د میزل ویکسین و سمده دا خسرا ولا هغه چې راته ولګول اوس ما کا چیل فیور راځي کنه، داسې ګرمه تبه زه مخصوص وم، سر مې در ور سره کوي او داسې چوخلی شو، زکام شول دا ور سره مخصوص وم، او زیات نه زیات تبه راځي او دا سر باندې مې داروي، او موږ سره یو کس ویلو هغه ته چې ستن ولګو هغه باندې ډېرې زیاتې وینې راغلي، مټ تا ورته لګولې و. دغه سایډ افیکټ د انجکشن سایډ افیکټ وخت
دا موسمي دی.
کم زی بابر، کم زی باندې وینه راغله
هغه باندې مرته وته لګولې و، مټ یې ډېرې زیاتې وینه وکړې کنه چې استنې سره سایډ افیکټ وکا ولې وینه راغله بابر کرسولو باندې مونږ سره چا وکړو.
که چې کم زی کې ستنه وکړه لکه هغه زی وینه کوله
او ما ته چکرا ولګوله، ما ته اوس لکه چیل فیور زما مخصوص او کنه او دا سر می در کوي او دا سترګې باندې می اوخ کې راځي، دا سه چې دا ستنې سه سایډ افیکټ یو پرون ډاکټر ته تلې وغه ګولې را کړې چې دا استعمال کړئ ان شاء الله خبر شي.
تا عمر څونه دی بابر افتخار؟
آی تھنک چې 14 یا 15 دا وی. دا سه احمد صاحب،
ډاکټر صاحب د تیرې جمعې په ورځ باندې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې په نوخار کې ځینې ماشومانو ته چې لګولي نو هغه کانګي شروع کړي وي، نو بیا خو ډاکټرانو ویلي چې دا کېدای شي لکه دې ته داستنه لګېدلې د هغې نه یریدو په وجه باندې، خو نور داسې څه سایډ افیکټ یا د هغې نشته دی. نو بابر افتخار هم دا پوښتنه وکړه څه به وایي په دې حواله سره.
احمد صاحب، په 2006 کې د پنډۍ د پوره ښار ام ام آر ویکسین چې زه د ذمهوار وم، او په پوره خار کې مونږ ته 15 دغه سنویت کیسونه مخې ته راغلي. دا غي وجوهات دا ویکسین نه وی، دا وینې ډېری بیماری دي لکه هیمافیلیا، کم کې چې وینې نه ودرېږي،
دا زمون خلق خو دغه د چې سم خامه خو نو هر ساغه پوري وتړي کنه
ها.
اوس یو سړی یا یو ماشوم د هیمافلیا په مرز ککړ دی د تم پته نشته او د مور پلار تم پته نشته. دا بلیډینګ ډیس آرډر دی، د وینې د جم کېدو چې کوم دورانیه د یولس منټه پورې او د وینې د بهېدو چې کومه دورانیه ده د درو نه تر اوو منټو پورې. دې د وینې دننه دا د هیماتولوجي سبجیکټ دی کې دننه بعضې فیکټر ایټ یا فیکټر فایف یا داسې کمی زیاتې وي پکې. د هغې د وجې نه که داسې سړی زخمي شي د هغه وینه نه ودرېږي. یو دغسې زمون خلک په خپل سر باندې داروګان خوري. کدی په دغه ورځو کې بعضې د فیدر دواګانې لکه ډسپرین دا د جوش والا ګولۍ اسپرین دا خوړلې وي یا نور داسې بعضې دا فیدر دي چې هغې سره وینه نری شي یا په دغ کې د ډینګي وایرس موجود و مخکنه او ده ته انجکشن وشي نو لامحاله به هغه ځای نه وینه بهیږي. د هغې بیا ښه طریقه دا وي چې هغه یخ وساتل شي، واره باندې ټکور ورکړی شي چې هغه وینه راجم شي، هلته بند شي چې رګ بند شي. ځکه چې دنیا کې د ټولو نه تیزی سره چې کوم شی واپس جوړ اخلي او واپس خپل سوري بندی دا د حیواني یا انساني بدن چې کوم رګونه دي دا دي دنه چې څنګه پیچکاری بهر کې دی ورپسې بند شي اټومیټک. خو په دغه سې مرضونو کې دا امکان شته دی چې بیا وینه وبهیږي. یو دویم کانګي وکي الټه وکي. بعضې ماشومان یا زنانه چې دی هغه د ستنې لګولو یا د پیچکارۍ لګولو د دې عمل څخه ډارېږي. دې ته مونږ انافلیکټک شاکس وایو. هغه بعضې خلک پکې بې هوشه شي، بعضې زړه خرابېدل شروع شي، بعضې سترګو باندې تیاره شي. نو دا یو عمومي عمل دی چې د هغې د خوف یا د فوبیا په رد عمل کې بدن د خپل تکلیف اظهار وکړي. دا هم د دې ویکسین سره نه دی تړلی. دلته له بده مرغه زموږ په میډیا کې چې کوم ډېر بخنې سره جنرلستان چې وي نو هغوی د طب په علومو باندې دا هغومره تجربه یا پوهه نه لري، خو څه چې ویني بې عین یو هغه رپورټ کړي.
بالکل
چې ماشومانو ته ستنې والې الټای پی ولګېدې، ماشومانو ته ستنې والې او وینه نه ودرېدله. او د انسان د فطرت دی احمد صاحب چې د مثبت خبر کلم مخکې نه بوزي، خو منفي خبر چې کلم د ته په لاس ور شو نو دی تر هغې په آرام نه کېني چې ټول کلی ویني خبر کړی.
تیزی سره خورېږي ډېر. بالکل.
او دا د انسان فطرت دی. تاسو ورته په خپله ژبه کې رمرز وایي که نه، افواګانې. تاسو یو مصدقه خبر د ریډیو نه نشر کوي نو هغه به خلک هیر کړي. خو تاسو الله دې نه کړي فرض کیا یو ابلاغی ذریعہ چې کوم دی یو افواه خپره کړي. لکه د دې مثالونه مونږ سمخ کې موده تاسو ته بیا دی پاکستان کې، افغانستان کې او تر عربو پورې داسې چې زلزله
روانه ده. بالکل. ټوله خلکو شپه ټوله بار تیره کړه
او باران هم په هغې شپه.
بالکل.
او تقریبا شل دوه ویشت کاله دی خبرې شوې دي او دې کې ټول پوه خلک چې وو نو هغه هم پکې وتر وو چې بھائی اوس داسې مونږ سره اوسه پورې انسان سره لا داسې ذریعه نشته چې مونږ ته مخکې نه پته ولګي چې کوم ځای کې به لاوش لېږي، کوم ځای به ځمکه شلېږي، کوم ځای به غرب په سمندر کې ډوبي او بیا به زلزله راځي. داسې مونږ سره لا اوس هم څه ذرایع نشته دی. او دوه ویشت کاله مخکې دا ټول یعنې دا څو هیواد دي که کړکړو یو شپه یو ورځ چې زلزله را روان. دا منفي خبرونه چې دي دا ډېر په توندی خلک خوري. مونږ اورېدونکو ته دا وایو یو چې کوم ټیم دا ویکسینیشن کوي دلته کې یو ډاکټر موجود وي، بل دغه ټیم سره د داسې قسم چې کوم عکس العمل راشي ډېر کم دي نو هغه فوري طور د هغې تداوی وشي، د هغې مخنیوي وشي. دا بابر صاحب چې کومه خبره وکړه چې ما لګولی دی او ما ته اوس زکام وشو دا وشو، بیا زه ډاکټر ته لاړم هغه دوا راکړه چې دا خوره ټیک بشي. هغه ډاکټر په دې پوه وو چې دا روبیلا سره نه دی شوی، روبیلا ویکسین سره نه دی شوی، بلکې عام موسمي د ته نزله شوی ده، زکام شوی دی یا مرغ خرابه شوی ده یا فرض کې د ده بدن ته دا جراثیم نه نوتی وو او دا د اولس ورځو نه کم وو، د څوارلس ورځو نه کم وخت د ده په بدن کې وو او دې دوران کې ویکسین وشو نو لامحاله هغه جراثیم خو به مري. نو هغه د مرګ په صورت کې به هغه بیا د پوزې بهېدلو په صورت
او دغه سي دباره د خارج په صورت په خپل ځان بهر کوي. نو دا یو عادي خبره ده، دغه د خفغان خبره بالکل نشته ده، بلکې مونږ تاکیدا دا خبره کوو چې زنانه بالخصوص دا خبره زه بار بار کوم، نسائی چې کوم زمونږ آبادی ده دا بالخصوص بوتله پکار دي چې دي ته دا ویکسین د ایم ایم آر اوشي، او نارینه به هم نه هیرو. خو په زنانو کې دا ده چې بیا هغه چې کوم بچی پیدا کی نو هغه بم بیا مایوب پیدا کیږي، نو دا غی لپاره چونکه زمونږ د مستقبل او د انسان د پرمختګ سره تعلق لري نو هغه ډیر مهم ګڼل کیږي. بچی زمونږ د سبا ورځې سره تعلق لري، نو مونږ دا په ټاپ باندې چولی دي چې دا ټیک پاتې شي مونږ ته، او چې کله مونږ نه یو چې دی کې ښه ډاکټران وي، دی کې ښه جرنلسټان وي، دی کې دا بلیغه مخلک وي، پروفیسران وي، مونږ زیات کوشش په دې شیانو دی.
صحیح،
ویکسین کې څه نقصانات نشته دي،
صحیح،
بې درېغه دی لګي او بغیر خوف او خطر دی لګي. ما چې دا په یو میلیون خلکو کې کبازه وخت داسې سری ریاکشن راشي نو دا ډیره غټه خبره نه ده. تاسو ته پته ده چې زمونږ د پښتونخوا آبادی دی وخت کې تقریبا بالکل مرطوب ہوا گانی دی،
بالکل
ڈیر شین دا ڈاکٹر نظر کی وی،
صحیح،
عام خلکو ته دا خاص کو جدا منفی خبر مخور وی، دا چې موږ کومه مثبت خبره کوو مشال په ذریعه چې موږ خبر کوو نو دا سندې کوي ته موجوده وخت پورې چې انسان سره کوم لینګ وي، نو موږ کوشش دی چې د نننی تحقیق مطابق مونږ د او صحیح خبر تاسو ته وړاندې.
صحیح، او ډاکټر صاحب دا سخی ایم وزیر دا یو پښتنه کړی دا وای چې یعنی مطلب که یو چاته یو ماشوم باندې دغه وړې دانې راوخته نو په فوري توګه کول څه په کار دی بیا وته، یعنی مطلب د دې څه علاج مشته، څه ګولې، څه ټابلیټ یا دوايم څه شته چې هغه ول ورکی او فوري توګه کول څه په کار دی، او بیا هم دې د بل پښتنه هم دې والی سر کړی چې دینه موږ په مکمل توګه خلاصې دلې څنګه شونه هغه خو واحد علاج واکسین دی.
او دا خبره مونږ په دې منځو معنا کې وکا چې ما دا خبره تکراران دا اوس پدریم ځل کوم چې مونږ دا وایو چې د دې مونږ سره علاج نشته دی.
بالکل،
خدا دے مریض با علاج کی گنا علاج اما ڈر وضاحت سرا بیان کو چھ علاج منگ دسکو چھ مریض تا تبا نوی
جی
مریض سور تروٹ یا مرے خارش لری چھ آغا زخم دا پا رکم دا واگانے پا کاروی آغا ور دا ور کو چھ زخم پیدا نشی پا مرے کی مزید آغا گونا محفوظ پاتی شی پوزا محفوظ پاتی شی سترکا محفوظ پاتی شی دا سے بدن کے دو بو یو خاص مقدار پا کر دے احمد سے
جی
هغه کلګم کم شي نو دا شی مرګونه کې دي شاغه سره ګردې نه کامه کې دي شي.
بالکل،
هغه سره وینه ډیره زیاته ټینګې دي شي جابه پکې پهلې رز یا هغه رګونه چې په نظر نه ښکاري کې به بیا د وینې بهاو نه کیږي. نو دا دغه شی نو بیا مونږه سیمټومېټک یا علامتي تداوی جاری ساتو چې دا ماشوم د ماشوم یا لوی سلوختو کارونه کوي چې د مایوبین بچي د مازورین بچي او معاشره کې د دې مرض د خورولو عمل هم ریسار کو.
ډیر مننه ډاکټر عرفان الله صاحب د وخرا کونې نه او د شری او روبېله ناروغي نه خپل ماشومان بچ کولو په اړه زمنګ اوریدونکو ته معلومات ورکول نه.
ډیر مننه، او مونږ بیا هم ټول اوریدونکو ته سوال کو چې حتما خپل زنانه ماشومان یا چې کومه واده شوی دي بچی پیدا کوي یا چې کوم ودیدونکو دي دې ته لا محاله ضروری دا ایم ایم آر ویکسین وکي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو، روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله په امان.
تبصره، شننه، خبرونه، رپورتونه
اکسونه، ویدیوگانی او ده مشال اونی زیخ برونه
زمان که ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام که
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد